درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی د ازادي رادیو د خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم د خبرونه هم په خبرونو پیلو د امریکا د متحده ایالاتونو او د طالبانو حکومت پلاوی نن د قطر په پلازمینه دوحه کې دوه ورځنی خبرې پیلوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین تیره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی به د جولای په 13 نیټه په دوحه کې د امریکایي هیئت سره د تور لیست په افغانستان کې اقتصادي ثبات د اعتماد سازۍ په اقداماتو او نورو اړوند موضوعاتو خبرې وکړي او دغه غونډه به دو ورځې دوام ولري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي امریکایي پلاوی به د ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او د نشه یي توکو پر ضد په مبارزه کې د هڅو په اړه له طالبانو سره وشخیږي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویستا او د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری د واشنگټن له لورې او د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیرخان متقی په مشرۍ پلاوی به د طالبانو په استازولۍ ګډون وکړي. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت یو ور بیا له طالبانو د تعلیم د فعال او د قلم لار ټولنې د بشر متی ولاوی ساده بي قید او شرطه خوشی کېدو غوښتنه وکړه. شاغل بنت نن یک شنبه پر خپل ټویټر لیکلی چې متی ولاوی ساله 115 ورځې راهیسی بي لکم تور څخه په توقيف کې ساتل شوی او د نموړي په باور دا خپل سری او غیر عادلانه کړنه ده. په دې اړه وروسته نور جزئیات په راپور کې وړاندې کیږي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن هم د افغانستان په 11 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو اټکل کړی دی. د ادارې پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې نن یکشنبه هم په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا، پکتیکا، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو امکان شته. د ادارې اټکل کړی چې په دغو ولایتونو کې به د ورښتونو اندازه له 1500 تر 1300 ملي مترو پورې وي. د طالبانو حکومت ویلي د تیرو څو ورځو سخت ورښتونو او سیلونو له کبله د مړو شویو کسانو شمیر تر 300 اوښتی دی. د افغانستان د فوټبال د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې نن ترکمنستان ته 3-2 ماتې ورکړه. د منځنۍ آسیا کافکا د فوتسال په روان جام سیالیو کې افغانستان تر اوسه پورې 3 سیالۍ ګټلې، یوه مساوي کړې او یوه هم بایللې ده. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې تر ترکمنستان وړاندې قرغیزستان او ازبکستان ته هم ماته ورکړې وه. سعودي عربستان به د اگست میاشتې په لومړیو کې د اوکراین په اړه د یوې تنظیم شوې سرمشریزې کوربه وي. د سعودي یوه چارواکی د شنبې په ورځ اسوشیټډ پرس خبري آژانس ته ویلي په دې غونډه کې به په اوکراین کې د روسیې پر روانه جګړه خبرې وشي. ریاض او کیف د دغو پلان شویو خبرو راپور سمدلاسه تایید کړی نه دی. د چارواکي چې پر دې موضوع د خبرو اجازه نه درلوده د نوم د نشوولو په شرط آژانس ته ویلي دغه سرمشیزه به د سره سمندرګي په بندري ښار جده کې وشي. د استرالیا لوی درسیز د یکشنبه د هوایی ځواک د څلورو هغو غړیو نومونه خپاره کړل چې ویره ده د پوز د یوې څرخي الوتکې د سقوط په پیښه کې به مړه شوي وي. د جمعې په ورځ ناوخته د استرالیا د دفاعي ځواکونو الوتکه د کوینزلینډ ساحل ته څیرمه په سمندر کې ولویده. د الوتکې په هغو پوځي تمرینونو کې برخه اخیستې وه چې د امریکا د متحده ایالاتونو او استرالیا ترمنځ پلان شوي. او د چین په پلازمینه پیکینګ او د دغه هیواد د شمال نوري برخې د احتمالي سختو ورښتونو او د دوکسوري په نوم د استوایی توپان د راتلو له خطر سره مخامخ دي. د چین د هوا پیژندنې ادارې پرون په پلازمینه پیکینګ کې د سختو ورښتونو جدي خبرداری خپور کړه او خلکو ته یې سپارښتنه وکړه چې د باندې دي نه راوځي. سرکلی وایم د دې پیښې نور جزئیات څه دي؟ دقیقا څومره کسان وژل شوي دي او چاودنه په څه ډول شرایطو کې شوې ده؟
د خیبر پختونخوا چې کوم سرپرست حکومت دی، نگران حکومت، د هغې د اطلاعاتو وزیر چې کوم تازه جزئیات شریک کړل دلته رسنیو سره، نو هغه وایي چې 15 کسان په دغه چاودنه کې مړه شوي دي او 200 په شاوخوا کې دی وایي چې جوبل دي. په دغه جوبلو کسانو کې ځنې سخت زخمیان دي چې هغوی د فوجي هلیکاپټرو په واسطه پېښور او نورو روغتونونو ته هغه منتقل کیږي. دا وخت او دا غونډه د 14 د جمعیت العلماء اسلام چې کوم مذهبي ډله دا غي په یو غونډه کې شوې ده او د دغه ډلې چې کوم د خیبر پختونخوا ویان دی جلیل جان هغه د تایید کړم دا چې د دوی یو غونډه وا شاوخوا سلورو نه تر 500 پورې د دی په کې خپل کارکونان فعالین موجود وو او دغه رنگ شاوخوا 200 کسانو پلان درلود چې هغه پدغه ډله کې هغه شامل شي ځکه چې پاکستان کې نن سبا د انتخاباتو لپاره یو ماحول جوړیدونکي دي نو بهرال پدې کې 14 شوه دا غیم تصدیق کړی دی او په 14 کې بیا د با جوړ چې کوم د جمعیت العلماء اسلام ځای مشر دی ضیاء الله هغه پکې هم وجل شوه دی
لپاره ورستي او روسو کې د تحریک جهاد پاکستان په نوم وی نوې جوړ شوې ډلې دی ډیرو دا ډول حملو مسولیت په غاړه اخیستی دی څه فکر کوي چې دا کار به هم د هغوی نه وي
پاکستان کې دلته امنیتي خلک یا نور خلک د سره دا نه مني چې په دغه نوم باندې یو نوی ډله شته او دلته دا یو نظر دی چې دا د ټي ټي پی یو بل نوم د تحریک طالبان پاکستان چې پاکستان کې هغه نه قانون ګرځولې شوی دی او دا یو نظر دلته او دا د امنیتي چارواکي دلته په ټولنیزو رسنیو باندې هم هغه لیکل کوي او داسې هم هغه دا خبره کوي خو بهرحال او ټي ټي پی دا نه مني ټي ټي پی دا جلا ډله ده هغه په ما بالکل دا خبره ستاسو درسته په جوب کې د دې روانه میاشت پاول کې یو د فوج مرکز باندې حمله شوی او هغه دغه تحریک جهاد پاکستان په نامه باندې اخیستې او دینه وړاندې په لکه مرتو بنو کې هم لیکن دلته پښتنې دا بیا وی چې یو نوی ډله سمره زر په لګو ورځو کې دومره قوي شي
دا ډول حمله عموما مذهبي ډلې کوي ک داعش دی ک تحریک طالبان پاکستان دی ک تحریک جهاد پاکستان یا نور ډلې دی ټوله مذهبي ډلې دی او دا حمله هم په یو مذهبي ډله شوې ده چې جمعیت علما اسلام ده په خو به په نشته عوامي پارټي باندې دا ډول بریدونه کېدل لیکن څنګه اوس دې خواته د غوډلو مخه کړې ده څه فکر کوي چې دوی د اختلاف ټکی به په څه کې وي
کله چې یو د دې مسولیت مخ ته راشي بیا به لږ شای نورم واضح شي او څنګه چې ما مخ کې و چې هم دا ډله په باجوړ کې په نخښه شوې ده په خو د عايش په مسولیت منلې دي سو پیښې شوې دي نو زیات لکه نظر ما غا طرف ته زی ګوره ټي ټي پی چې دا اخوه غا مسله کوم سکت لاړ شو ناغه د جمعیت العلماء اسلام نو وته خلک دي هغه ځکه چې دیو بندي هغه مکتب فکر چې اورته اخره دي نو ګمان نه کوم چې دا به د ټي ټي پی کار وچی هغه په نخګړي بیا تیرې کې جهاد پاکستان هم لکه تیرې کې جهاد پاکستان هم چې کله په اول ځل راغی ما ته خبره ته پوسو کو ځکه چې هغه سره دا خبر یارانو شمیرې ټلیفون وچې چا ټي ټي پی سره نور نور سره دی نو بارا لغي چې موږ کراچي او مدرسې دا هغه زمون دا غي نه غي لکه هم دیو بندي مدرسې و نو ګمان نه کوم چې پدې کې به دا خبره ستاسو درسته چې مذهبي ډلې پدې کې په نخښه شوې دي لیکن دا مذهبي ډلې کې مازی کې موږ وګورو نو په فضل الرحمن باندې په خپل باندې حمله شوې دي
اوس په پاکستان کې خلک څه وایي دغه کوم کارونه چې اوس حل تر روان دي هم د جمعیت علما اسلام په شمول په ډیرو ډلو باندې او حتی په حکومت باندې دا تورونه لګول کېدل چې دغه ډول کسانې وروزل وې ساتل چې په افغانستان کې جنگ وکړي نن الته په خپل په پاکستان کې دغه کسانو مشکل جوړ کړی دی په دې اړه خلک څه وایي
یو بل خلکو خبرو خلک خدا خبره کوي چې پاکستان د مشکل وخت سره مخامخ دی پاکستان فوج هم د مشکل سره مخامخ دی امنیتی د امنیت په اړه باندې هم ځکه پښتنې کې چې حمله کیږي په باجوړ کې یا په جوب کې یا په پیښور کې نو هغه د پاکستان کې دننه کیږي نو ځنې امنیت په اړه باندې هم خلک ورسنه چونګې آزاد نه دي او رسنه ډیر شي نه شکولې نو دغه امنیت موضوع ته چې دا وری ناکامي در دوی دي ته خلک توجه ډیر نه کوي
طاهر خان خبريالو چې د باجوړ د 14 په اړه معلومات راکول په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي د طالبانو لخوا له 125 ورځو راهیسې د قلم لار بنسټ د مشر متی ولا ویسا بې دلیله بندي ساتل غیر عادلانه بلل دي ریچارډ بنت نن په خپل ټویټر پاڼه یو ځل بیا پر طالبانو ژغ کړی چې ویسا ژر تر ژره له بنده خوشی کړي لبل خو د قلم لار بنسټ غړي او د شزو د حقوقو فعال مرزیه حفیظي وای تر اوسه د متی ولا ویسا خوشی کېدو کې هیڅ پرمختګ نه شوی جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې واوري
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وای د قلملار بنسټ مشر متی ولا ویسا به لوکوم تور له 125 ورځو راهیسی د طالبانو په بند کې دی چې د دله قوله د خپل سره او غیر عادلانه عمل دی خغلی بنت نن په خپل ټویټر پاړه سم دستي او به لوکوم قائد شرطه د هغه د خوشی کېدو غوښتنه کړې د قلم لار ټولنې مشر متی ولا ویسا چې د زده کړو په برخه کې فعالیت کوو. څلور میاشتې مخکې د طالبانو حکومت له لوري د دوی په وینا د خپل سرو او مشکوک کړنو په تور ونیول شو. خو د ښاغلي ویسا همکاران بیا وایي نوموړي هیڅ راز سیاسي او خپل سری کړنې نه دي کړي او یوازې د زده کړو په برخه کې ښکاره فعالیتونه درلودل. مطی الله ویسا له نیول کېدو وروسته له پراخو غبرګونونو سره سره لا هم طالبانو تر اوسه نوموړی له زندانه نه دی آزاد کړی. په همدې حال کې د قلملار بنسټ یو غړی او د ښځو د حقونو فعاله مرزیه حافظي وایي مطی الله ویسا د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نه ورکول کېږي او تر خوا د طالبانو له زندانه د هغه د خوشي کېدو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. حقیقتاً ازادي رادیو ته وویل
سره لدی چې په همدغه موده کې فزلون زموږ لخوا اعلامیه خپری شوې او د مختلفو سازمانونو او ارګانونو اشخاصو له لورې غږ پورته شو، کمپاین ورته وشو، پر طالب باندې غږ وشو چې دغه غږونه دی باید خاموش نسی. ولی بدبختانه چې هیڅ نو ځواب موږ تر اوسه پورې ترلاسه کړی نه ده او تر اوسه پورې هم د خوشی کېدو لپاره هیڅ نو امیدواري نشته چې بالاخره د ویسا سرنوشت څه او څه وخت
بخښی کیږي. د قلملار بنسټ د طالبانو له حکومت غواړي چې د متی ولا ویسا د خوشی کیدو پریکړه وکړي، ځکه د دې بنسټ له قوله هغه وی ګناه ده او تر اوسه هیڅ ډول جرم نه دی ثابت شوی. د طالبانو د حکومت له وایاندویانو سره مو د دې موضوع په اړه اړیکه ونیوه خو ځواب یې را نه کړ. تر دې وړاندې هم د طالبانو حکومت له زندانه د ښاغلي ویسا د ازادۍ غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. وقت د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته دوی د بشري حقوقو د فعالانو په ګډون خبريالانو او یو شمېر سیاسي اشخاص نیولي چې ځنې بیا د یو وخت باندې رول وروسته بیا د خوشي کړي هم. یو شمېر هغه کسان چې وروسته کې د طالبانو د حکومت له زندانونو خوشي شوي رسنیو سره مرکو کې د طالبانو د ناسم او غیر بشري چلن په اړه ادعاوې هم کړې دي، خو طالبانو بیا اوازې بللې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د متی ولا ویسا د باندې ساتلو په اړه اندیشنه څرګنده کړې ده. د طالبانو لخوا په تعلیمي برخه کې د فعالانو باندې کول او د خندونو رامنځته کول د افغانستان راتلونکي نسل ته څه پیغام ورکوي؟ دا پښتنه زموږ همکار محمد خاطر پردیس د تعلیمي برخې له یو فعال خوشحال روحي څخه د مرکه په سر کې کړې ده.
دا موضوع ډیره د اندیښنې وړ ده. دلته اوس موږ ګورو چې په دوو کلونو کې یو ډول سیستماتیک مخالفت او حتی دښمنی د غسر پیل شوی ده د تعلیم او د تعلیمي بنسټونو سره او په ځانګړې توګه بیا د انجونو د تعلیم سره، ځکه چې په لپسې کوم حکومتونه او فرمانونه چې موږ ګورو دا ټول د تعلیم سره او د پوهې سره او مخصوصا بیا د عصري علومو سره په مخالفت کې دي. نو د ولس سره داسې اندېښنه شته چې هغه کسان چې ملي مسؤلیت احساس کوي د وطن په وړاندې د افغانستان ملي ګټې ورته مهمې دي، د افغانستان خپلواکي او آبادي ورته مهمه ده، هغوی په هیڅ صورت نشي کولای چې له تعلیم سره مخالفت ته دښمني وکړي. نو په دې حساب باندې د ولس سره ډېرې جدي اندېښنې او ډېرې جدي پوښتنې مطرح دي او کوم ځوابونه چې دوی ته ورکولی کېږي دا په هیڅ ډول سره د قناعت وړ نه دي. نو کچېرې زر تر زره په دغه برخه کې ګامونه وانخیستلی شي د راتلونکي نسل خبره خو په هر صورت خو راتلونکي تاریخ به ډېر بد قضاوت ولري د اوسنۍ دورې او د اوسنۍ حاکمیت په اړه. یعنی دغه دورې ته به د افغانستان د ملي ګټو د مخالفینو په سترګو وګوري یا هغه خلکو په سترګو به ورته وګوري چې دوی ته د افغانستان ملي ګټې یا هیڅ ارزښت نه درلودل یا اصلا ورباندې پوهېدل نه.
روحي صاحب، طالبان ولی دغه اقدامات ته مخه کوي؟ اساسي عوامل تاسو په څه کې ویني؟
دا ډیره مغلقه خبره ده. یو خو کېدای شي چې ځینې داسې خلک وي په دې چارواکو کې چې دوی به د تعلیم په ارزښت باندې پوهیږي یا به د تعلیم په اړه به د اسلام او د بشري حقوقو او د نړیوالو قوانینو د احکامو په سرحد باندې پوهیږي. اما دلته دغه پر لپسې مخالفت له تعلیم سره شمون ګورو تر دې ورهاخوا ولس سره نور اندېښنې مطرح کیږي. هغه په دې معنی چې ولس فکر کوي چې شاید د دغو مخالفتونو تر شا به پردي لاسونه وي، دته به شاید پټې توطیې او دسیسې وي، ځکه چې موږ په هیڅ صورت فکر نه کوو چې رښتینی افغانان هغوی چې د افغانستان ګټې ورته مهمې دي، هغوی چې د افغانستان خپلواکۍ ته د افغانستان آبادی ته ژمن دي، هغوی په هیڅ صورت د تعلیم سره مخالفت نشي کولای. نو تشویش هم دغه دی.
روحي صاحب، تاسو په خپل خبرو کې اشاره هم ورته وکړه، دغه حالت دوام څومره خطرناک دی راتلونکي لپاره؟
یو خو ډیر په وضاحت سره یعنی تاسو ته وایم چې ولس اوس شوی دی او په دې خبره پوهیږي چې جګړه لوږه احتیاجي او غلامي دا له جهل او ناپوهۍ سره مستقیم تړاو لري او هغه څوک چې له پوهې سره مخالفت کوي قطعا د ملت لپاره هغوی نه ملي مشروعیت پیدا کولی شي او نه دینی مشروعیت نو کله چې دغه سوی مشروعیت نوی رامنځته شوی نو طبیعي خبره ده چې د ملت او د حکومت ترمنځ به یو جدي تقابل رامنځته کیږي او اندېښنه هم دا ده لکه مخکې چې ما اشاره وکړه چې ویریږو چې د ټکر مخالفتونو بې ثباتۍ او حتی د جګړو یو بل پړاو ته داخل شو او که دغسې یو حالت راځي دا به د هیچا په خیر نه وي، نه به د اوسني واکمنانو په خیر وي او نه به طبیعي د ملت او حتی د سیمې په خیر.
د تعلیمي چارو فعال خوشحال روحي و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
آزادی رادیو
شپاورز لتاسو سره. یو شپیر افغانان وایي د سی ګرځندوی شرکتونه زیات شوي چې د بهرنیو هیوادونو د ویزو د ترلاسه کولو په دروغي وادو له خلکو پیسې شکوي. په کابل کې د یو سیاحتي شرکت مسؤول هم مني چې دلته ډیری خیالي شرکتونه شته چې له خلکو پیسې تروړي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پر خپل ټویټر ولیکل چې د نور په نوم د یوه شرکت مسؤول چې له خلکو یې د بورسونو په نوم یو سلو لس پاسپورټونه راټول کړي وو نیولی دی او پوښتنې ګروژنې یې ورڅخه روانې دي. نور حال په دې راپور کې.
د خیر الله خیرخوا په نوم د پکتیا ولایت یو اوسیدونکی وایي د یو فیسبوکي اعلان له امله ترې یو سیاحتي شرکت $1500 واخیستل خو وروسته ورته په ډاګه شوه چې یاد شرکت خیالي و او د ته ورکول شوي ادرس کې ونه موند. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د ده په څیر لسګونه ځوانان هره ورځ د بورسونو او بهر ته د تلو په نیت پر آنلاین اعلاناتو تیروزي او شرکتونه ترې په یوه او بل نوم پیسې غلا کوي. هغه وایي
فیسبوک کې مې اعلانات د برازیل ویزې ولیدل. سم د سیم ایجنسی والا ته ټلیفون وکړه او د برازیل ویزې شته که نه. هماغه هم راته وویل چې د برازیل ویزې موږ سره شته ده. ما ورته وویل چې په کومه شرایطو دا ویزې تاسو ورکوئ. هغه هم داسې راته وویل چې پاسپورټ په کار ده او یو کې ته عکس په کار ده. ما هم همداسې ساده توب سره خپل پاسپورټ کاپي او عکس ور ولېږه. در راته وویل چې ته به راته نیمې روپۍ په کابل کې یو چا په لاس ماته وسپارې یا بیا را حواله کړې او نیمې روپۍ چې کله ویزه ووته بیا به همهغه وخت ماته راکړې. ما هم سمدستي $1500 کابل ته حواله کړل.
نوموړی وایي سره له دې چې پیسې ترې په دوکه واخیستل شوې د یاد شرکت کوم ځای زیږی هم پیدا نه کړ او بیرته ناهیلی کور ته ستون شو. شفیع الله شینواره چې کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد دی وایي د یو شرکت له لارې بهرني بورس ته داخله وکړه. هغه وایي سره له دې چې د بورس کار یې ونه شو خو یاد شرکت ترې $15,000 واخیستل خو د ده په خبره نږدې $3,000 ترې یاد شرکت په یوه او بل نوم د لګښتونو په نوم ځان ته وګرځول ولې دی وتوانېد چې $2,000 بیرته ترلاسه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دوی موږ ته وویل چې $1,200 به تاسو ابتدا کې موږ ته راکړي. موږ به تاسو ته اول آفر لیټر واخلو. آفر لیټر هم چې کله راغی د هغه نه وروسته تاسو ته موږ د ویزې او د نورو مسایلو غمه وکړو. تاسو به بیا موږ ته $1,600 نور راکړي. په مجموع کې $15,000 موږ تاسو نه اخلو. خو نظر د دوی په قرارداد باندې موږ ورسره قرارداد وکړو $1,200 مو دوی ته ورکړ. نو دوی هغه وخت کې چون موږ ویل چې طبعا دوی به سره رسمي وي قرارداد مو وکړ نو دوی موږ ته په فوټوشاپ شوی یو آفر لیټر جوړ کړ. یو ما هغه ولوستله کنګریچولیشن یې لیکلی وو چې تاسو موږ سره اډمیټ یاست یعنی داخله مو اپرو حروف ته دوی خپل یو لینک یلته چولو او په زمين کې به تاسو مثلا خپل ټول اوریجنل او تاسو یې اسناد او ټول به تاسو سفارت ته ځو په دغه نمبر به تاسو سفارت ته لاړ شئ تاسو به ویزه او دغه تر کې
خاغله شینوارې وای ان تر دې چې د یاد شرکت لاره ایران ته هم استول شو او هلته یې نږدې دوه میاشتې انتظار وکړ خو وروسته پوه شو چې کیسه بل ده کابل کې د یو سیاحتي او توریستي شرکت مسؤل چې نغواړي د ده او د شرکت نوم یاد شي وای افغانستان کې دا ډول لسګونه شرکتونه شتون لري چې خلک غولوي او په یو او بل نوم ترې پیسې وهي
او داسې کړنو مخه نیولم ډېر سختي باندې کې ځکه زموږ خلک ډېر خوش باوره خلک دي بس هم هوایي په هوایي خبرو سره وکړي نه خط چې نه اخلي نه د شرکت هغه کارت اخلي ځینې بس همداسې هوا په هوا خبره ټلیفون له لارې وکړي اندې ټلیفون له لارې پیسې هم تحویلې کړې و بانک ته سره لیدلي هم نه یې
نوموړي دغه شان وویل یوه بله ډله پیدا شوې ده چې قاچاق کوي د بهرنیو هیوادونو په نوم خلک لیږي او د ده په خبره پر مسافرو قاچاقي مال نورو هیوادونو ته اړوي هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نظر ولرو خو ونه توانېدو خو تیره اونۍ یاد وزارت پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی وو پولیسو د عملیاتو پر مهال د نور په نوم د یو ګرځندوی او توریستي شرکت څخه د هغو یو سلو لس تنو پاسپورټونه بیرته ترلاسه کړل چې یاد شرکت ترې د بورسونو په نوم جمع کړي وو په ټویټ کې راغلی چې د یاد شرکت مسؤل نیول شوی او تر پښتنو ګرویګنو لاندې دی دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ راهیسې ډیری ځوانان پر قچاقي لارو ګاونډیو او اروپایي هیوادونو ته ځي چې ډیری یا ونیول شي او یا هم د مرګ خوراک شي د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې په تیرو دوو میاشتو کې شاوخوا 120,000 افغانان په خپله خوښه یا په زور یوازې له ایران ایستل شوي او افغانستان ته استول شوي دي
په ورستیو کې د سنگارتونونو موضوع په افغانستان کې ډیره توده ده د سنگارتونونو خاوندان وایي وروسته له هغه چې طالبانو د هغوی فعالیتونه ودرول دې ته اړ شوي چې له افغانستان څخه ووزي دوی وایي د کار له لاسه ورکولو وروسته د عاید بله سرچینه نه لري او غواړي د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره کډوالی شي تر دې مخکې د افغانستان د کسبګرو اتحادیې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په فرمان شاوخوا 2,000 سنگارتونونه تړل شوي او 8,000 ښځو دندې له لاسه ورکړې دي سنا کاکړ د دې موضوع جزئیات لدی اورو
په ټول افغانستان کې د سنگارتونونو له تړلو څخه له یوې اونۍ څخه لږ وخت شوی دی د سنگارتونونو د بندېدو په اړه سنگارکوونکي د اندېښنې په څرګندولو وایي چې د خپلو فعالیتونو په بندېدو سره دوی د عاید بله سرچینه نه لري او له همدې امله دوی هڅه کوي چې له افغانستان څخه ووځي
خېلی دلم درد دره خېلی ظلم شته در حق ما در کشور یعنی خېلی زیات
دا د کابل ښار یو سنگر کوونکی ده چې په خبره د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي هغې ازادي راډیو ته وویل چې د سنگارتونونو د بندېدو وروسته 4 ورځې کېږي چې ایران ته کډواله شوې ده
خودم یک آرایشگر هستم مرا فامیلم نه جامعه اجازه ندادن
زه یو سنگر کون کیم کورنۍ می او ټولنه زه پرې نه کودم چې زده کړې وکړم له همدې سنگرتون څخه به میوه مړې ډوډۍ پیدا کوله اوس ایران ته راغلم دلته هم افغانان ته د کار اجازه نشته ډېرو بندیزونو سره مخ یو ډېره مبارزه مو وکړه اعتراضونه مو وکړل چې سنگرتونونه ونه تړي خو خځې وډبولې د سنگرتونونه شیشې ماتې کړې او هغوی له سنگرتون څخه وایستلې زموږ ژوند د دوزخ جوړ کړی یوازینۍ لاره چې پاتې ده د چې ځان وژنه وکړو او بیغمه شو
هله که مونږ باید خودکشي کړو خدای بیغم کړي مونږ د دنیا
مروه په کابل کې یو بل سنگر کوونکی ده چې وایي د خپل پلان لمړي نیوروسته د خپل کورنۍ یوازینی ډوډۍ راوړونکې ده نو موږ یې ازادي راډیو ته وویل چې هڅه کوي یو گاونډي هوا ته کډواله شي او هل تخپل کارت دوام مرکړي
شرایط فعلا بر ما خیلی دشوار
است اوس مهال شرایط موږ ته ډیر ستونزمند دي په دې شرایطو کې ژوند نشو کولای په ځانګړي توګه زما لپاره زپلار نه لرم او د کورنۍ یوازینی ډوډۍ راوړونکې یم اوس مې ژوند ډیر ستونزمند دی دا څو ورځې چې په کور کې بیکار ناسته یم دا در کولای شم اوس مې پریکړه کړې چې بهر ملکونه ته ولاړ شم پاکستان ایران یا کوم بل هیواد ته خو نه داسې یو شی دی چې د دنیا هر خوا ته لاړ شم لمنځه نه ځي
په کابل ښار کې د راحه حسنی په نوم یو بل سنگر کوونکی د سنگر کوونکو د کډوالۍ په اړه اندېښنه څرګندوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې په افغانستان کې د سنگرتونونو د بندولو په اړه پر خپلې پریکړې له سره غور وکړي اول حسنی آزادی رادیو تا وویل
این آرشگاه تنها آید مادر بود. وقتی ایرم که از یک سرپرست خانواده بگیرید
سینگارتون دی مور یوازنی آید و که دا هم دی کور لسرپرست وقتل شی چه وکری دی کور پا یو کنج که کینی او لاس پر لاس کیدی چی مک چه وکرو مک پا دیر عجزی وقتنه که وچی دی کورنه یو لقصادی جانی او مالی زربو سخستر که پتی نکری هر او راز تو کسان زنگ وحی او جاری چی رو سلدی چه وکرو دی کور او دکان خرای مپاتی ده اسلامی امارت دی داستون زی در کری هیله کوم چی دی اغوی کار او فعالیت رو ده ما اخلی
من خواهش میکنم و کار و فعالیت شون نگیرین
تا دیولان دی افغانستان دا کسبگر و اتحادی آزادی رادیو تا ویلی و چه دا طالبان و دا امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پا حکم با پا افغانستان که دول از را سینگارتونون و تردل شی او شپیته زره فزی بخ پلیدن دیل لاسور کری د تیر چهارشنبه په ورځ د بشري حقونو د څارداري د ښځو حقونو د څنګ مرستیالې هیدر بار هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د ښځو د سینګارتونونو د تړلو په غبرګون کې په یوه ټویټ کې لیکلي وه چې دا یوازې د نوکانو او ویښتانو د لنډولو موضوع نه ده بلکې شپېته زره ښځې خپلې دندې له لاسه ورکوي او دا په ټولنه کې د ښځو د ملاتړ لپاره یوازیني ځایونه وه چې دا یې هم له لاسه ورکړل د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تیره اونۍ د سه‌شنبه په ورځ د زمري میاشتې درېیمه نیټه یې د سینګارتونونو د بندولو وروستۍ نیټه ټاکلې وه ملګرو ملتونو تر دې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د سینګارتونونو تړل به د ښځو پر اقتصاد ناوړه اغېز وکړي طالبانو د خپلې واکمنۍ له پیل راهیسې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار زده کړو سیاسي او ټولنیز ګډون سخت محدودیتونه وضع کړي دي که څه هم دغه بندیزونه له نړیوالو غبرګونونو سره مخ شول خو د طالبانو حکومت دا د افغانستان کورنۍ مسله ګڼي او په خپلو سیاستونو کې کوم بدلون نه دی راوستی
تر شنه اسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هره شنبه د افغانستان د ماښام له اوو تر اتو بجو له ازادي راډیو واورئ
تاسو لا پیغامونو
د ازادي رادیو کارکونکو ټول اوریدونکو ته سلامونه ولیکې هیلې وړاندې کوم عارف الله عادل احمد اقبال څخه به دا پیغام پرې خې ده تاسو ته د افغانستان کومې شبکې چې دي سالات او ام ټي ان او روشن او افغانو دا کومې شبکې چې دي دا مخکې په د جمهوریت په وخت کې دوه باندې و چې موږ نه پایې وهل کې یو په امن ساحه کې لیدي او سکول ورته جوړیږي د لکه بله موږ انټرنیټ قیمت خرڅوو او نورې هر هغه اړیکې دي که پیغامونه دي ټول په لوړه بیه هغه کڅوړې ترلاسه کوي خلک او اوس خو د عبارت په وخت کې خو د چې کومه پېښه نه ده رامنځته شوې چې د دو پایې ته زیان رسېدلي یا کومې بلې هغه ته زیان رسېدلی وي خو دوی بیا هم هماغه په پخوانی ریټونو کې د بیخي هغه بیه راکبه کړی دا په دې هیله چې دوی دا پیغام واوري او دا بیه راټیټ
جانان د هلمند ولایت نهر اسرائیل ولسوالۍ څخه په میسیج پرېږدم وروره دلته مخابراتي شبکې هېڅ کار نه کوي په تېر افغان بیسیم پر موږ شاوخوا خوا دورې ځکه چې دا ښار ته بیخي نیم کیلومتر لار هم نه ده دلته شبکې سره خرابې جوړ وروره دا زموږ غږ دې څوک واوري
از مشکل لري
حل
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه غږ اند تر پرېږدم ورور موږ سیمه کې خدانسته نو موږ د حکومت څخه ورکو چې راک څه د غوړ چې موږ ته نه نه اتصالات یا بیسی منتن ودرې
السلام علیکم د هلمند ولایت بشر ولسوالۍ ته ستاسو پیغام پرېږدم دا غږ ما ځختر مسلین ورسوي دا د هلمند ولایت بشر ولسوالۍ بازار دی چې په بازار کې یو څک وبه هم نشته د چاک وبه نه پیدا کېږي د ګرد دکانونو وسبه غواړي او بل دا بازار نه شری لري نه د بازار نور حکمالات تر برابر دی دا بازار خورین بازار دی نړیدلی بازار دی موږ د مسلینو د اخیره ده چې د موږ بازار راته جوړ کړي موږ غم وخوري پر دغه دکانو باندې لا وس طالبان محصول ټولوي پر دغه حال باندې چې نه چری ورته کښې نه مخته سایوان لري نه وبسته پکښې یوه سړی د هلمند په ولایت د واشر په ولسوالۍ کې نولس برمې ولیدي په نولس کې یوې یو څک نه دي کړي ډېره بې حده بدکلي او ستړیا او وچکلي ده دغه بازار دی دغه د ولسوالۍ خود یې د ولسوالۍ بازار
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 24 21 11 24 201.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.90
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
لدی سره د